د ماسخوتن نه په چشپی احمد شي بریم داسې رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. په بدخشان کې د طالبانو امنیه قمندانی وای نننې چاولنې د فیض آباد په ښار کې د دوی درې پولیس وشلی او پنځه تنه ټپیان کړی دي. په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي رډو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د طالبانو وو پولیس وشل شوي او څوارلس تنه نور ټپیان شوي دي. د دې قمندانی ویاند احسان الله کامګار په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا چاودنه نن ماسپښین د فیض آباد ښار د جوزګون په سیمه کې د پولیسو پر کاروان شوې ده. د کامګار په وینا چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او دا چاودنه هغه مهال وشوه چې د طالبانو پولیس د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو لپاره رهي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو حکومت او د پاکستان پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پوځ هغه اداره کړې چې وای په پاکستان کې د ورستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبان حکومت د پاکستان لپاره پسې اعتراضونو سره سره د ترورزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د ځینو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د په وینا د افغانستان په خاورې کې پلان شوی و. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي پر خپل ایکس پاڼه ولیکلي چې د خیبر پښتونخوا په سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وشل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغوی ملګرتیا شي. خوارزمي وای چې په دې حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوځ پر غاړه دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی بیا په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په پاکستان کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حمله کوي. د قزاقستان سوداګری خونې په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څانګه پرانیسته. باختر اژان چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې ښه رول لرلی شي. قزاقستان وروسته تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څانګه پرانیزي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان، ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و. په هغې غونډه کې موافقه وشوه چې په هرات کې به یو لوی لوجستیکي مرکز هم پرانیستل کېږي. روسیه تیر شپه د اوکران پر شپږو سیمو څه باندې 50 توغندي او شل بې پیلوټ الوتکې توغولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تیر شپه د 2 ساعتونو لپاره د پلازمېنې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګ اورول شوې ده. د اوکران د انرژي وزیر هرمان هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګزار بلل دي. د راپورونو له مخې د تیر شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښته خو د احتمالي مرشوب شمېر لا نه دی اعلان شوی. کرملن وای د اوکران هغه تورونه ممکن ناسم معلومات وی چویلې دي. د روسیې له خوا د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د وژنې د سیسه شاند کړی ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دیمتر پیسکوف نن په دې اړه له مستقیم سوالو ډډه کړې خو دومره ویلي چې د اوکران تورونه ممکن ناسم معلومات وی. د اوکران د استخباراتو ادارې پرونو ویل د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د قتل هغه د سیسه شاند کړي چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره مربوط د 15 اوکراینی ایجنټانو په ګډون وی شبکې جوړ کړي و. اوس د اروپا منځنۍ سپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چاودنه شوې. د پیښې جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. په ننګرهار کې ورستوي ورشتون او سیلونو د لسکونو شوانځو یو ودانی یا یو مخ یا یو برخه زیانمن کړي. زده کوونکي وایي
کچیر د هنزي تعمیر سیلاب یو سی او دا چی په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم ساحه به برخه شو. زموږ هنزي د سیلابونو سره ګواه سره مخامخ دي.
د کندهار د ولسوالیو استوګن یو شکایت لري.
دا دوه درې کال کېږي په کلي او وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پرې به دوا وي هغه درمل وړیا موټر کل کې د خو سر سره په بای او په پیسو سوي باندې.
د خوست نه د شاکوټ ولسوالي اوسیدونکو د بند جوړېدو هیله لري.
دلته آر او لکونه متر مکعب اوبه ضایع کیږي. د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کیږي.
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن په یو چاودنې کې د طالبانو درې پولیس وشل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ځینې راپورونه د تلفاتو شمیر تر دې لوړ یادوي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو د مبارزې ریاست د ځواکونو پر رنجر موټر چاودنی لک تر لګ درې کسان وزلی او 15 نور ټپیان کړی دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانې ویان احسان الله کامګار پیښه تاییدوي او رسنیو ته یې پاستول اعلامیه کې ویلي دي. نن غرمه شاوخوا 11 بجې په فیض آباد ښار اړوند په یو موټر سایکل ځای پر ځای شوي چسپکی ماین په داسې حال کې چاودنه کړې چې د پولیسو ځواکونو کاروان د کوکنارو د لمنځه وړلو په مقصد له دغه سره کتېرېدل. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه پولیسان شهیدان شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. خو الجزیرې ټلویزیون د دغه ولایت د یوې امنیتي سرچینې له قوله لیکلي په دې پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو پر سر له معترضو خلکو سره د رامنځته شوې شخړې د حل اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت پرون سه شنبه د مې په ومه رسنیو ته وویل
نوره هیڅ ستونزه نه ده پاتې او زموږ ځواکونه چې هلته د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره تللي وو ټول سپینګیري علما قومي استازي او بزګران چې دلته راغلي وو له موږ سره یې ژمنه وکړه چې موږ به له دوی سره همکاري کوو او موږ خپله به هم هلته چې کوم کوکنار پاتې دي ټول بل منځه وړو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه ورته خبرې لیکلي او زیاته کړې ده چې هغه کسانو ته چې په دې شخړو کې زیان رسېدلی د هغوی ستونزو ته به رسېدنه وسي. ځایي خلکو هم ازادي راډیو ته د دوی او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوې شخړې حل تایید کړ خو دوی وایي چې پرېکړه شوې په دې شخړه کې د دوو وزل شویو کسانو قاتلین به محکمې ته سپاري. د اورګو ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته د دې تفاهم د مواردو په اړه وویل
گفتن ما قاتلین را میتیم وعده کردن
دوی یعنی طالبان لشمنه وکړه چې د دوه وژل شویو عبدالباسط او نظام الدین قاتلین به محکمې ته سپاري. بل لشمنه ایدا وکړه چې دا تریاک او کوکنار به یوازې د همدې ولسوالۍ سیمایي چارواکي لمنځوري. خلکو هم ویل تر هغه چې قاتلین محکمې ته نوي سپارل شوي څوک د کوکنارو کوختونه لمنځنه شي وړلای.
د طالبانو د حکومت سیمایي چارواکو او د اورګو او درای ولسوالۍ خلکو ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغه د سیمایي چارواکو پر ضد په اعتراض لاس پورې کړ چې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو د مبارزې ریاست اړوند ځواکونه سیمه ته د خلکو د دغو کښتونو د لمنځه وړلو لپاره تللي وه. دغه اقدام د دوی او طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د اورګو ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي عبدالباسط او نظام الدین ووزل سول چې وروسته د خلکو غوسه راوپاروله. د خلکو تر اعتراضونو وروسته د طالبانو د حکومت د لوی درستیز په مشرۍ یو پلاوی د ولایت ته ولاړ او د شخړې د حل پر سر یې له ځایي خلکو سره خبرې پیل کړې.
په فیض آباد کې یو شمېر سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ چاودنه کې د طالبانو و پولیس وژل شوي او 14 ټپیان شوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي په ورستیو کې په دې ولایت کې د ورشتونو او سیلونو له امله پولیسکونو ښوونځیو ته زیان اوښتی. د چارواکو په وینا په دې ښوونځیو کې ځینې ډیر تخریب شوي او داسې هم پکې شته که د ژغورنې لپاره ګام پورته نشتي بل ځل به یې سیلابونه یو مخ یوسي. تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې.
د ننګرهار په پوهنی ریاست کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د مرکز جلال آباد سربیره په 1214 کې نږدې 1540 خونځیو ته زیان اوښته. د دې ریاست لخوا ازادي رادیو ته را لګل شوې نوم لړ کې لیدل کېږي چې د دې خونځیو لړلې د زنیو دیوالونه راغورځېدلې، د زنیو د ټولګیو چتونه را نسکور شوي او زنی بیا د استنادي دیوالونو او احاطې نه لرلو له امله په راتلونکي کې د سیلابونو د راوتو په پایله کې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست د انجینرۍ ټیم مشر مستقیم خان وایي د دې ښوونځیو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده.
د پوهنې ریاست د مقام له طریقه د هغې خیریه بنسټونو او انجیوګانو مساتو څخه ده چې هغې په دې برخه کې څومره کافي پنډ ولري موږ سره شریک کړي. حتی موږ د ولو ډېر کم امکاناتو نه هم کې موږ استفاده کولی شو موږ خپل مشکلات په حل کړو.
په سیلابونو کې د تخریب شویو ښوونځیو له شمېر یو یې هم د ننګرهار په لالپوره ولسوالۍ کې د رحمتي په نوم ښوونځی ده چې سیلابونو یې تشنابونه او د څښاک د پاکو اوبو څا تخریب کړی ده. د دې ښوونځي ښوونکي او زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل د رحمتي ښوونځي لالوړاندې د احاطې دیوال نه درلود او دا ځل د سیلابونو اوبه د دوی تر ټولګیو رسېدلې. د دې خونځي یو خون کې عرب ګل مومند
زمون مکتب د جدي ګواخ سره مخامخ دي خدای مو کا قبل داسې سیلاب را نه زمون مکتب بسند شي د خاور سره خاور شي او ماشومان به سر نویشتا او به تر سپار چې زکه چې دلته ګرمي د سور نه شته دي بوټي نه شته دي وچکالي ته وبنشته
د رحمتي خونځي ز د کون کې هم ویره خي چې خونځي تخریب شي تر لری لری سیمو بل مکتب نشته چې شاید له همدې عمل لز د کړو پات شي د رحمتي خونځي د ز د کون کې
کچيري د خونځي تعمیر سیلاب یو سي او دا چی په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم صحه بی برخی شو
زمون فون زیاده چې د مون سره ګواه سره مخامخ دي او زمون په حکومت باندې راګ دي چې زمون سره د مکتب په چلوالي باندې دغه وکي
د رحمت خونزي مدیر عزت الله عابد بیا ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د دې خونزي لپاره باید د هاتي د دیوال په ګړوند یو استنادي دیوال هم جوړ شي چې د سیلابونو دراوتو پر مهال د خونزي د تخریب مخه ونیسي په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روزګان د پوهنې ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو وروستیو کې سیلابونو په دې ولایت کې اویا ښوونځي او مدرسې نسبتا اویا هم بشپړ ویجاړې کړي دي چې دوی د بیا رغونې لپاره بودیجه نه لري.
ایرانی پولیسو څو تنه د افغانانو د تښتولو په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. جنو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغو کسانو افغانان اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه تښتول. یو شمېر هغو کسانو چې خپله یا خپلوان یې د ایران او ترکیې په لاره د تښتونکو ښکار شوي خپلې ترخې تجربې له ازادي راډیو سره شریکې کړي. سنا کاکړ راپور لري.
ایرانی رسنی تسنیم خبری آژانس د غوی پول سمنیټه په ایران کې د افغانانو د تښتولو په تور د پنځه کسانو د نیولو خبر ورکړ. د تسنیم پر راپور کې راغلی یو ایرانی مور او زوی اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه به افغانان د انسان تښتونکو ځای ته یوړل، هلته به درې نورو کسانو قربانیان وهل او له کورنیو به یې د زیاتو پیسو غوښتنه کوله. د درېو نورو تورنو د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تسنیم لیکلی د دې عملیاتو په لړ کې یوولس تنه تښتول شوي کسان هم ژغورل شوي دي. د دې ایرانی رسنۍ د راپور له مخې د دې هیواد پولیسو وروسته له هغې د دې تښتونکو د تعقیب او نیولو لپاره اقدام وکړ چې د ایران په کرج سیمه کې یو افغان د خپل 19 کلن زوی د موندلو لپاره له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې تښتونکو د 115 میلیون تومنو له ترلاسه کولو وروسته یې هم نه و خوشي کړی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې له ورته پیښو څخه ترخې تجربې لري. د جوزجان ولایت یو اوسیدونکی چې خپل نوم شرافت ښیي وایي چې څه موده وړاندې ورور د ایران او ترکیې په لاره کې د تښتونکو ښکار شوی و چې د پیسو په ورکولو سره یې خوشی کړ او وروسته بیا د ترور زوی یې وتښتول شو چې د شرافت په ادعا په چړو ووژل شو. د شرافت په ټکو د ترور زوی پلان درلود چې په قاچاقي ډول انګلستان ته ولاړ شي چیرې چې د هغه کوژده نوسیده.
میخواست به او طرفا بره درای ایران و ترکیه به ایجا دیگه
وختلې چې هغې خواته لاړ شي. د ایران او ترکیې په لاره کې وتښتول او له موږ څخه یې پیسې وغوښتلې. پیسې مو ورکړې او ورور مو خوشې شو. هغه هم په ډېرې سختۍ سره او شپږ میاشتې مخکې زما د ترور زوی چې نامزاد و او کوژدنې لندن کې به وختلې هغه هېواد ته ولاړ شي. د ایران په لاره وتښتول شو او بیا پوه نه شو چې څه شو. یوازې نه و ملګری یې هم و. دومره په چړو وهل شوی و چې نه پېژندل کېده.
نهرات اوسیدونکی نصیر هم د ایران او ترکیې په لاره د خپل او کورنۍ د تښتول کېدو په اړه وویل.
ایران آمدیم بعد یک نفر به ما گفت مثلا شما
ایران ته راغلو. بیا یو کس موږ ته وویل چې ترکیې ته موړي او همداسې نورې خبرې. موږ یې د ترکیې پولې ته یوړو او هلته یې غلو ته ورکړو. هغوی موږ وتښتولو. له ډېرو ستونزو سره مو وسو کولی ځان له غلو څخه وژغورو. اوس هم ایران کې اوسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د قاچاق له لارې اروپایي هېوادونو ته د رسېدو کوي. هغوی د خپلې دې هیلې لپاره اړ دي چې له څو هېوادونو څخه په قاچاقي ډول تیر شي چې پیل یې د افغانستان لویدیځ ګاونډی ایران دی. ځینې یې د ټولو ستونزو له زغملو وروسته توانېدلې خپلې موخې ته ورسېږي، خو ډېری یې له وهلو ټکولو، توقیف او جبري شړلو، تښتونې، روحي او رواني شکنجې، د زیاتو پیسو له ورکړې او یا هم په دې لاره کې له مرګ سره مخ شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو د قانوني او ناقانونه کډوالۍ لړۍ چټکه شوې چې خلک امنیتي
په راپور کې مو واوریدل چې ایرانی پولیسو یو شمېر څو تنه د افغانانو د اختطاف په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. له ایرانه به انډونیزیا ته مخه کړو او هلته د افغانانو ستونزه. په انډونیزیا کې له افغان مظاهره چانو سره پولیسو بد چلند کړی. دوی مدعی دي چې په دغه هیواد کې افغان سفارت هم له دوی سره مرسته نه ده کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې میشتي او شمیر افغان کډوالې دا کوي چې د سېشنبه په ورځ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په بیرحمانه ډول وهل سوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دوی د اعتراضونو موخه د دوی د برخلیک معلومول و، خو دا کوي چې پولیسو له دوی سره تاوتریخچان چلان کړای او ځینې هم د ساعتونو لپاره بندیان کړي و. د دغو کډوالو له ډلې جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل
ډیر سخت تاوتریخواله وشو، زما په ګډون ډیر کډوالو وهل شول. شخصن زه یې ونیولم او د پولیسو له کمیساری له څو ساعتونو وروسته یې غوښتل چې کم ته مې انتقال او هلته مې وساتي. د کډوالو تر غوښتنو وروسته اړ شول چې ما بیرته راوګرځوي.
په اندونیزیا کې یو بل افغان کډوال حسن احمدیار وایي چې د ټولو کډوالو ژوند تریخ سوی او دوی د اړتیا له مخې اعتراضونه کوي.
شرایط زندگی تر اندونیزیا ډېر دشوار هست.
په اندونیزیا کې د کډوالو لپاره د ژوند شاید خورا ستونزمن دی. هیڅوک د کار، فعالیت یا سفر حق نه لري. یو شمېر افغانان د یو ام څخه مالی او روغتیایي مرستې ترلاسه کوي، خو ځینې نور بیا هیڅ ډول ملاتړ نه لري. ملخوا پولیس هم د اعتراضونو مخه نیسي چې په تاوتریخوالي اوړي.
دوی وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت په ګډون هیڅ ادارې د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی او ټینګار کوي چې دا وضعیت د دوی لپاره نور د زغم وړ نه دی او باید د حل لپاره اقدام وسي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت ویان احمد طارق ثانی هم دغه پیښه تایید کړه او ویل چې د کډوال د پخوا په څیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر مخې ته راټول شوی و چې لامل یې نښته رامنځته شوی و.
قرار معلومات بین مهاجرین افغان او محافظین سازمان یو ان ایچ سی آر
د معلوماتو مخې د افغان کډوالو او د یو ان ایچ سی آر سازمان د ساتونکو او د پولیسو ترمنځ شخړه رامنځته شوی چې په پایله کې یو شمېر افغان کډوال ټپیان شوی او یو شمېر د بیلابیلو لاملونو لامل د پولیسو لخوا نیول شوی و چې د سفارت او د یونیسیار سازمان په منځګړیتوب بیرته خوشی شول.
سنی زیاته کړه له انډونیزیا څخه د کډوالو د لیک بهیر چټک سوای او تر راتلونکو دریو کلونو ټول افغانان به د دوی د پناه غوښتنې اړوند هیوادونو کې میشت سي. له ډیرو هڅو سره په انډونیزیا کې د یونیسیار له دفتر سره پاړی کاونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې انډونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او دغه هیواد حکومت کډوالو ته د کار کولو یا دولتي ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په انډونیزیا کې افغان کډوالو تیر کال هم اعتراضونه کړي وو چې دغه هیواد د پولیسو له لوري په تاوتریخوالي اوښتي وو. په انډونیزیا کې د افغانستان سفارت د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې 4800 افغان کډوال میشتي. دغه سفارت دغه احصایه د تیر کال په جوزا میاست کې 1500 تن اعلان کړي وو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
امریکا اسرائیل ته د هغو زورورو بمونو انتقال درولې چې ممکن د غیوادې په یو بشپړه جګړه کې وکاروي. لویدیز واشنگټن سونو دی امریکای چارواکي په حواله د خبر داسې مهال ورکړی دی چې د امریکا د غشتنې خلاف اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې عملیات پیل کړي دي. تفصیل د صدر الدین پراپور کې.
امریکا داسې مهال اسرائیل ته د زورورو بمونو د یوې بستې لیږد ځنډولی چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د لوی برید ګواښ کړی دی. په رفح کې د اسرائیلو د عملیاتو له پیل وروسته چې محدود ګڼل شوي، متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې پر رفح بشپړ برید به بشري ناورین رامنځته کړي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې د جو بایدن اداره تیره اونۍ د ته ارشوه چې اسرائیلو ته د رفح احتمالي برید ته په ښکاره غبرګون کې د وسلو لیږد ودروي. سپینې ماڼۍ او پینټاګون په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبرې کړي ویلي واشنگټن په رفح کې د وسلو د لیږد بهیر په دقیقه توګه څېړلی او دوی ویره لري چې اسرائیل ممکن د امریکا له دغو بمونو د رفح په عملیاتو کې کار واخلي. د بمونو په دغه بسته کې چې امریکا یې اسرائیل ته لیږد درولی 1900 کیلوی او 1225 کیلوی ماینونه شامل دي. لکه چې په 13 اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی جګړه پیل شوه، دا لومړی ځل دی چې امریکا اسرائیل ته چې د حماس په وړاندې جګړه کې د اوسپنیز ملاتړ ډاډ ورکړی وو پوځي مرستې بندوي. رویټرز اژانس ولور پوری اسرائیلی په حواله چې دغه راپور له تاییدولو یې ډاډه کړی ویلي که دوی پته شو لاسونو هم جګړه وکړي هغه څه به ترلاسه کړي چې غواړي. اسرائیل له څو میاشتو ګواښونو وروسته د تیرې دوشنبې په ماښام په رفح عملیات پیل کړل. د غزې هغه ښار چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیانو له جګړې پناه وروړې ده. اسرائیل دغه خار د حماس وروستای مورچل غنی او وای احتمال شته چې لزګونه اسرائیلی برمتشوي کسان به هم په دغه خار کې ساتل کیږي. اسرائیلی پوځیانو د سه شنبه په مخام د مصر او غزې ترمنځ مهمه سرحدي لار د رفح په سیمه کې ونیوله چې ورسره غزې ته د مرستو دغه حیاتی لار هم بند شوه. د رفح خاروال احمد الصوفي ویلي چې دغه خار سړکونه او کوڅې د وجل شو کسانو په ویر د ویجاړو شو کورونو پر پاتشونو او د کورنۍ په پاشل کېدو ډاکې دي او په خبره یې دوی د بیساري بشرین اورین په څنډه کې ولاړ دي. د اسرائیل پوز بیانن ویلي چې رفح کې د حماس ځینې تاسیسات کشف کړي او سرتیرو یې د دوی په خبره هدفي بریدونه تر سره کړي دي. په رفح کې لا هم خلکو غوښتل شوی چې شاوخوا شل کیلومتره لرې یو ځای ته چې اسرائیل پراخ شوی بشري زون بللی پناه یوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کونړ کې یو خیریه بنسټ پولیسکونو بې وسه او پوشاقه کارونو بوختو ماشومانو ته د سواد زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه ماشومان تر مازدیګره د اسدآباد په ښارګوټي کې سخت سخت کارونه کوي او له هغه وروسته د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوي کورس کې لیک لوست او نورې زده کړې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اته کلن بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې خلطی او نور شین راټولوي او له هغه وروسته د لیکلوست زده کولو لپاره د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي رادیو ته وویل
کار کوم بازار کې پرسته وخت د جلالا وروسته راځم انګلیش او لیکلوست.
دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورترغاړه، بلکې ل ډېرې کورنۍ او جګړو او نورو پیښو د ګټې وټې سړی اخستی او نن سبا خپلې هیلې د بارس په څیر د خپل کوچنی او اولادونو تنکی او بدنونو پوري تړلې چې مازیګر یا ماخام به ورته په نازکو لاسونو یو مړې ګټلې ډوډۍ راوړي او د هغه په خوړلو به لستون زوډک ژوند ته دوام ورکوي. لسکلن توحید الله د اسدآباد په بازار کې پلاسی کراچۍ مزدوري کوي او نه کلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې خوختي چې لیوي خو خپل کورنۍ سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي او لبل پلو درس هم وایي.
بازار کې ټرای جلو بعد له وخته جلال خان کورس کې زده کړې کوم، مون لیک لوس او انګلیش ویو خوشاله یم چې زده کړې کوم، بل کورنۍ ته حلال رزق پیدا کوم. تا بازار کې د مچارې کار کوم، بعد د وخت وروسته جلال خان مرستندوی بنیاد د کورس راځم او د ډېر سیاست خوشاله بچې نو ته وړیا سنټر جوړ کړې دي.
د اسدآباد په خارګوټي کې پلسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دینې تراوزي چې له خپل وسه پورته شاخه کارونه تر سره کړي. د یو بل ترخی ستغې سپوري خبري وزغمي خو ماخام کورنۍ ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو له سلګونه زرو کورنۍ د کار غټي وټي او د سر سړی خستي چې اوس دغه کورنۍ به سرپرسته او غنستون سره مخ دي. ماشومان د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوختي. مرستندوی ټولونو بډای کسانو او وسنیو چارواکو ته پکار دي چې د جلالا خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحق کورنۍ ولسنیوي وکړي. هغوی ته د ژوند لومړنی وسانتیا او برابرولو ترڅنګ بچو ته د زده کړو شرایط هم چمتو کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوست نادر شاه کوټ ولسوالي اړوند د جنخیلو د څووي کلیوسیدونکو د دې سیمې پر ام خوړ د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی وای لسمی سیلاب خوړ تیر شوی چې زیان دوی ترسیږي کورونه او کرنیز ځمکه خرابوي. خدا چې یادې او به نه ذخیره کیږي نو د ځمکو د او به کولو کار ورڅخه نشي کولای. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دا مسله به اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو سره شریکه کړي. نجیب الله خیل راپور لري.
دا د خوست ولایت د نادر شاپور ولسوالۍ د زنخیل او اړوند د ام توی خوړ دی چې د څوې سیمې د څوکلیو په سندو کې غځېدلې خو له اوبو یې د دې ځای اوسیدونکي دایمي استفاده نشي کولای. خوست چې تیز موسمي بارانونه لري له کبله یې سخت خوړونه او سیلابونه راوځي چې خلک ورځنی د ځمکو په اوبولو کې ډېره لږه ګټه اخلي خو مالی او کرنیز زیانونه یې ډېر زغمي. د زنخیل اوسیدونکي محمد عظیم عظیمی مشال راډیو ته وویل
دلته هر ورځ لکونه متر مکعب اوبه کیږي ضایع کیږي. د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونو متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کیږي. په داسې کې که د اوبو ذخیروي باند جوړ شي زراعت به ډېر پرمختګ وکړي خلکو ته به کور پیدا شي.
د زنخیلو د ایم توی خوړ پاسنۍ برخه چې پخوای لومړنۍ سروېګانې هم شوي د تنګو غرونو په منځ کې ده چې مهارول لږ امکانات غواړي. د زنخیلو یو بل اوسیدونکي محمد رفتار وویل
دا تاسو په خپله کسې د اوبو چې بهیږي کور ته دا ضایع کیږي ټولې دغه نه ډېر خلک استفاده کړی شي لکه سمال خل مندوزه تر ورته پر استفاده کیږي خو باسوس دا خبره ده چې دا اوبه ټولې ضایع کیږي.
په اوس وخت کې تفریحي سیمې د عواید په خو سرچینو کې راځي او خورونو کې دا ډول ځایونه په لوړو لګښتونو جوړیږي. خو د زنخیلو دا سیمه په طبیعي توګه سیلګرۍ لپاره مناسبه ده چې په لږو امکاناتو په ګټه راتللی شي. د خوست یو تن اوسیدونکي رحیم الله ویل
دی پر راغلی چې دلته ستري وکړو مثال دغه کوم خورونه چې دي دلته به ډم جوړ شي ځکه یو کې دی ځکه ګټه د سړک تر د دلوند ځکه ډېر دي دا هم پر چې بل تر ډېر خلک د طرف ته سیدل سیال دی پر دلته دی خو ستري پام پګر بدل دی.
بلوری ته د خو ځای چارواکی وای د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د وړو چیک دیمونو او په منځنۍ کې چبندونو ته پاملرنه شوي او په دې برخه کې یو شمېر پروژې بشپړې شوې دي او ځین نور به هم پلان شي. د ولایت مقام معاون محبوب شاه قانت وای
لله الحمد د خو ځای ولایت کې ډېر وړو چیک دیمونه او همدارنګه متوسط دیمونه اوس هم تر خپل فعالیت لوندې نیولې دي چې بعضي هغه پروژې سرته ورسېدلې د هغې افتتاح هم وشولو په ډېرو سخو کې اوبه ذخیره شولې او بعضې سخې چې هغه ایدې په پلان کې شته تر اوسه پورې هغې ته بودیجه یا نه ده منظوره شوي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت د برخې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وړو چیک ډیمونو او منځنیو بندونو د جوړولو سلګونه ځایونه شته خو تر څنګ هڅه کیږي چې د صبریو په زنبر په کمکي مزغوره ادممد او شمال دوه مونده کې د لویو بندونو د جوړولو لپاره چې لوړ لګښت ورباندې راځي له داخلي امکاناتو او نړیوالو ډونرانو څخه مالی او تخنیکي همکاري ترلاسه کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بن تیمور سیمه د لنډی پکې کې تقریبا څو جری په غنمه راسوي وړل پان و نړول او یو سراوی وي دوی کوټې وي یو برمه وي وړل راس نو بخچا وا غا وي وړل راس نو بهخه غټ غټ توانونه د خاطر سوال دی وروره دا غزما خبر نشر چې در مشرانو پر ورسېږي او دا غزمش حال ته کتنه وکي شراسي مسه دا اوسه پورې څوک نه راغلی نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی دا غز سر نشر کړو. الله پاک دې خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بېخي سر نه دی پګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. مننه.
السلام علیکم سترزا مثلان د روزګان ولایت راوتل سوالی څخه په روزګان ولایت راوتل سوالی کې غټ او ججستون څخه د یو ځنی هغه لار د چي د کندهار او د روزګان ترمنځ پرته ده او د مټرو تک او راتک پر کې دی او اوس بند ده. نو په روزګان ولایت کې د غیر خوراکي توکي خو خوراکي توکي ډیر په لړ کې مات دي او کومه ځای څوک اوري د غلار د مشته جوړ کې د مټرو تک راتک ډیر ستونزمن دی. مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
نه په یو دیرش دقیقې شوې وړاندې د سپورت ټونس پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو لاند خبرونه لرو. په بدخشان کې د طالبانو امنیت قمندانی وایي نننې چاودنې د فیض آباد په ښار کې د دوی درې پولیس وژلي او 15 تنه ټپیان کړي دي. په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د طالبانو وو پولیس وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د قزاقستان سوداګری خونی پر سپیټو غره افغانستان په هرات ولایت کې خپل څنګه پرانسته. بختر اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو په پیاوړتیا کې ښه رول لرلی شي. قزاقستان وروسته تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څنګه پرانیزي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان، ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و. په هغې غونډې کې موافقه وشوه چې په هرات کې به یو لوی لوجستیکی مرکز هم پرانیستل کېږي. روسیې تیر شپه د اوکران پر شپږو سیمو څه باندې 500 توغندي او 40 بی پیلوټ الوتکې توغولي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي چې تیر شپه د 2 ساعتونو لپاره د پلازمینې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګ اورول شو. د اوکران د انرژي وزیر هرمن هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګزار بللی دی. د راپورونو له مخې د تیر شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیسات ته زیان اوښته خو د احتمالي مرشوب لشمیر لا نه دی اعلان شوی. مخکې تر دې چې د سپورت ټونس پروګرام ته مخه کړو کندهار ته به ورشو. د کندهار د ولسوالیو اوسیدونکو په روغتیاي مرکزونو کې د درملو لکه مرسر مخامخ دي. دغه ولایت د ولسوالیو اسوګن شکایت کوي چې لسه مودې راهیسې په روغتیاي مرکزونو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف لخوا د درملو او نورو طبي توکو مرستې ځنډیدلې چې له امله خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
صفت الله چې د کندهار د پنجبای ولسوالۍ څخه میرویس حافظوی روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وای، په ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه درمل نه لري او ټول خلک خپل ناروغان کندهار شهر ته راولي. نوموړي زیاتوي چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کمښت د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه په خبره تر څو چې ناروغ تر شهر پورې رسوي حالت یې نور هم خرابیږي.
په خاص به موږ وکلینیک ته یا د خپل منچکی د محل روختون ته ورغلو نو یو څو ګولۍ به راکړه د سر د درد او بدن د درد او تبي د ګولیان به راکوله. اوس چې واسو د نقص ما د کاغذ کې کاغذ پر مخ جذرې لیکي هغه یعنی شته کړی هغه په وخت پر بازار باندې بازار خونم جمعه سم یو پلاغ دروڅه دوه سر نه په خاص به کوم صرف خلاصې چې په کار په لسیری په پندل ساکي چې په پندل سیدی په شل باندې کې نو موږ د مسلینو صدا کینه ده چې ودا کلینه کان ته دی توجه وکي نو دا خدای شاو وس پر سیجنه.
د ولسوالۍ پر روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښتونځه یوازې تر پنځوي پرې محدود نه ده، بلکې د کندهار د نږدې ټولو ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکو او عبدالولی او د ډنډ ولسوالۍ وسیدونکو سردار محمد بای مخکې د خپل ولسوالۍ لورختي مرکزونو څخه وړیا درمل تر لاسه کول خو ساړ دي چې شهر ته مراجعه وکړي. د زیاتوي چې خلک د خراب اقتصادي وضعیت لامل نسی کولای چې په شخصي درملتونونو کې د ځان لپاره کیفیت لرونکي درمل واخلي.
د دوه درې کال کېږي د خورا سخت ستونزو او مشکلاتو سره مخ یو. په کلیه وطن کې چې کم روختونونه و تر ډېره پرې به دوا وي هغه درمل وړیا موتور کل کېدل، خو سر سره په بای او په پیسو سوي باندې یو څوک چې د خوراک او څښاک داونه لري نو جوړ نه جوړ تک رسیدګي ډېره مشکله ده. او ټول درمل او دواوي چې په دولتي او غیر دولتي روختونونو کې په پیسو دي، نو هیله مې ده چې هر څوک باید په خپل ګریوان کې سر دننه کې او دا حالات د ځان سره مقایسه کړي او بیا زموږ پر حال باندې یو فکر وکړي.
موږ د کلی کلینیکونه اوس داسې حالات ته رسېدلي دي چې هېڅ دوا هېڅ نه وه د درملو څه نهسه چې ترلاسه کړو. حتی چې مرکزي څنګ ته ورسو چې نه شفانې ته هلته هم دوا نشته.
د معلوماتو له مخې د کندهار د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا وخت پر وخت ابیا قلمه درمل او طبي توکي ورکول کېدل چې اوس مهال یادې مرستې ځنډېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د روغتیا مسولین د ولسوالیو په روغتونونو کې د درملو د کمښتون زمنیا وایي چې د حل په موخه له یونیسف او باران مسول ولایتي مسولینو سره خبرې پیل کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست بیان ډاکټر عبدالمنان کاکړ وایي دغه مرستندوی بنسټونو ژمنه ورکړې چې د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې به د درملو ستونزه حل کړي.
دا د باران موسسه لخوا څخه تطبیقیږي. د هر په نامه پروژه ده چې یونیسف لخوا څخه فنډ ورکول کیږي. یو 114 کلینیکونه دي چې په کندهار ښار او ټول ولسوالۍ کې موجود دي بغیر له ریګستان ولسوالۍ. دا مشکل مخکې موجود و، اوس دا مشکل حل شوی دی. تر یو حده پورې یو شاوخوا 15 ورځې کیږي چې دوا بیرته را رسېدلې ده، دوا او کلینیکو ته تللې ده، خو هغه چې په کافي اندازه نه ده لکه مخکې چې وه. یعنی شپ څو د خواصه خاطر مشکل دي د دواو، نو د دواو په قرارداد کې چې دي دواوی یعنی شپ په غاړه خښت دي.
د کندهار د ولسوالیو او لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت څخه شکایت کوي چې د دې ولایت د میرویس او زبیر روغتون لالوړان دي د درملو د کمښت سره مخامخ شوی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د اونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو هر کله مو کوم بختيار ساحلی مو تاسو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه اوري. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې له سریلانکا دوه ورځنۍ سیالۍ ګټلې دي. د قشتاپې شلوریز لیگ د کیفیت الوب په تړاو د کرکټ شنونکي نیوکه لري. د افغانستان فوټبال غوړه لیگ ورسته حال هم درکو. د راتلونکو شلوریز نړیوال جام لپاره ځینې نورو هیوادونو هم خپل لوبډلې اعلان کړې دي او په ای پی ایل کې ګلبدین نایب د لومړي ځل لپاره ولوبید. د خبرونه په دویمه نیمایي کې به د افغانستان کرکټ په نوښت د پیل شوي قشتاپې شلوریز لیگ په تړاو ځانګړې مرکه درته خبره کړو. د مرکه کې ملمه مو په خوانې لوبغاړی باطن شاه دریم ځای دی. پله د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو لورستیو سیالي وکړو. د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالي تر سره کړې چې 3-2 د سریلانکا په بری سره پای ته ورسېده. دغه سیالي چې د اپریل میاشتې 28مه نیټه پیل شوې وي د رواني می میاشتې په 9 نیټه ورستۍ سیالي تر سره شوه. لومړنۍ درې سره سیالي د کوربا لوبډلې په بری تمام شوې، خو ورستۍ دوه سیالۍ افغان لوبډلې وګټلې. د افغانستان لپاره په دې سیالیو کې مخکخ منډه جوړونکی ریاض سنو هغه 2 ووهلې. هغه په دې سیالیو کې تر سریلانکایي لوبغاړو هم زیاتې منډې جوړې کړې. د نوموړي په 5 سیالیو کې د 2 اوریج په لرلو سره 209 منډې کړې وې چې 2 او 1.5 سلیزه یې جوړه کړې وه. د غراز د مخکخو منډه جوړونکو په نوملړ کې د افغانستان لخوانه شاهد الله بیا په دویم مقام واغې 145 منډې جوړې کړې وې او درویش رسولي بیا 140 منډې جوړې کړې وې. د توپچونکو په ډله کې هم په دې لوبلړۍ کې د افغانستان لوبغاړی بلال سمی تر ټولو مخکې و. هغه په 5 سیالیو کې د 6 اوریج په لرلو سره 9 لوبغاړي سوځولي وو او د سریلانکا محمد شیراز بیا 8 لوبغاړي سوځولي وو. د افغانستان الف لوبډلې په ورستۍ سیالۍ کې د 5 وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتي ورکړه. د غراز څلور مسالې د څلور ویکټو په توپیر ګټلې و، خو درې نورې سیالۍ بیا سریلانکا د څلور ویکټو، اتو ویکټو او اتو منډو په توپیر ګټلې وي. باید وویل شي چې دواړه لوبډلې به یوه او یوازنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه سیالۍ به د روانې مې میاشتې په 11مه نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیل شي. د ویل چې افغان کرکټ بورډ ادارې د څلور ورځنیو سیالیو لپاره بیله لوبډله لیږلې ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په لومړي ځل د شلوریز سیالیو په نوملړ کې دا ځل د قشتپې شلوریز لیگ سیالۍ پیل کړې دي. یادو سیالیو ته چې د قشتپې نېشنل ټي 20 کپ هم وایي، د روانې می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي. د دې سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې د بند امیر لوبډله لټولو مخکې ده. یادې لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور سره ګټلې دي. د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی دی او ورپسې د مسانک لوبډله په دویم مقام کې قرار لري چې په 15 سیالیو کې درې ګټلې دي، دوی بیللې دي. سپینګر لوبډله بیا په دریم مقام کې ځای لري چې په 15 سیالیو کې دوه ګټلې، دوی بیللې او یوې د ورخت لامل به پایلې پاتې رسیدلې. بوست او امو لوبډله یو په بل پسې په څلورم او پنځم مقام کې قرار لري. تر دې دمه د قشتپې په شلوریزو سیالیو کې حضرت الله زازه مخکخ منډو جوړونکی دی. هغه په شپږو سیالیو کې د 940 خاورج په لرلو سره 190 منډې کړې دي چې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه یې هم وهلې ده. دغه راز ابراهیم زدران بیا په دویم مقام کې دی چې 168 منډې کړې دي. نجیب الله زدران بیا د 120 منډو په لرلو سره په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په ډله کې بیا وحید الله زدران مخکې دی. هغه 9 وکټې اخیستې دي په 15 سیالیو کې. محمد الله بیا په شپږو سیالیو کې 9 وکټې اخیستې، دویم مقام. او شرف الدین په شپږو سیالیو کې 8 وکټې اخیستې دي چې په دریم مقام کې ځای لري. باید وویل شي چې د قشتپې شلوریزو سیالیو پیلو به د مې میاشتې په 24مه نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټبال اتلانو لیگ د پیل شویو سیالیو شپږونه بشپړې شوې دي. په یادو سیالیو کې چې 12 لوبډلې برخه لري، تر دې دمه پکې اټک انرژي لوبډله تر ټولو وړاندې ده. یادې لوبډلې په شپږو سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي او 13 نمرې لري. په دې درجه بندۍ کې سرخ پوشان بیا په دویم مقام کې، ابو مسلم په دریم مقام کې، عینو مینه په څلورم مقام کې، خادم اف سی په پنځم مقام کې، موج ساحل په شپږم مقام کې، خراسان په اووم مقام کې، سر سبز یشلر په اتم مقام کې، استقلال لوبډله په نهم، عدالت فرا په لسم، میون په یولسم او وحیدی فوټبال کلب په دولسم مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل په یاد لیگ کې ځینې بهرني لوبغاړي هم برخه لري چې د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. باید وویل شي چې دغه لیگ به راتلونکي څو اونۍ نور هم دوام وکړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
د کرکټ راتلونکي شلوریز نړیوال جام چې په روان جون میاشت کې پیلېدونکی دی، د شلو هیوادونو لډلې تر دې دمه اکثرو هیوادونو ورته خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. افغانستان، آسترالیا، کاناډا، انګلند، هندوستان، آیرلند، نیپال، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساوت افریقا، یوګاندا، د امریکا متحده ایالات او ویسټ انډیز هغه هیوادونه دي چې خپل لوبډلې ورته اعلان کړي دي. خو تر دې د ملا هم لیدل کیږي چې بنگلاديش، نامیبیا، نیدرلند، پاکستان او سریلانکا خپل لوبډلې ورته نه دي اعلان کړي. د آیرلند لوبډله چې دوه ورځې وړاندې اعلان شوې ده، په یاد سکواډ کې پاول سټرلینګ د آیرلند کپتان دی، مارک اډیر، راس اډیر، انډریو بلبرنی، کارٹس کمپر، گرٹ ڈیلانی، جورج ڈاکرل، گرام ہم، جاش لٹل، بیری مکارٹی، نیل راک، ہری ٹیکٹر، لورکن ٹکر، بن وائٹ، گریگ ینگ دا ایرلینڈ پر لوبڈلے کے شامل شوی دی. د نړیوال جام لپاره د افغانستان لوبډله کڅه هم مخکې اعلان شوی ده او موږ په ورستۍ خبرونه کې هم د یاد لوبډله په تړاو ریپورت درلود. یو ځل بیا یې هم درته وایو چې افغانستان راشد خان لوبډل مشر اعلان کړی دی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عظمت الله عمرزی، نجیب الله زدران، محمد اساق، محمد نبی، ګلبدین نایب، کریم جنت، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی، فرید احمد، ملک په لوبډل کې شامل کړی دی. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای په احتیاطي لوبغاړو کې ځای لري. اوس د هند غور لیگ د سیالیو په تړاو ورستی معلومات درکو. د هندستان غور لیگ په سیالیو کې تر دې دمه 55 لوبې ترسره شوې دي. 55مه سیالي د سن رایزر حیدرآباد او لکنو سپر جاینټس د لوبډلو ترمنځ وه. د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې کلکتا نایټ رایډرز تر ټولو مخکې او ګجرات ټایټنز تر ټولو په ورستی مقام کې ځای لري. نایټ رایډرز لوبډلې په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. دغه راز راجستان رایلز لوبډلې هم په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. چنای بیا په 11 سیالیو کې 6 لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد هم په 11 کې 6 ګټلې دي. ډیلی کیپیټلز هم په ورستیو کې خېل لوبې کړې دي چې په 12 کې 6 سیالۍ ګټلې دي. لکنو سپر جن هم په 11 کې 6 لوبې ګټلې دي. رایل چیلنجر بنگلور هم په ورستیو دریو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده چې اوس په 11 کې 4 لوبې ګټلې دي. پنجاب کینګز هم په 11 کې 4 لوبې ګټلې دي. ممبئی انډینز بیا په 12 کې 4 سیالۍ ګټلې دي او ګجرات ټایټنز اور خپلې ورستۍ 4 سره سیالۍ بایللې دي چې په 11 لوبې کې یوازې 4 لوبې ګټلې دي او وې بایللې دي. ګلبدین نایب بل افغان لوبغاړی چې په دې سیالیو کې لوبه ترسره کړه. هغه چې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې د مارش په ځای باندې اخیستې په خپل وروستۍ لوبه کې په 15 توپونو 19 منډې وکړې خو لوبډلې سیالي وګټله. هغه په خپل پاړۍ کې یوه 4 او یوه 6 ترسره کړې ده. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې بیا هم ویرات کوهلی تر ټولو وړاندې مخکښ منډه جوړوونکی دی. هغه 542 منډې کړې دي. روتراج گایکواک اور پسی قرار لري چې هغه 541 منډې کړې دي او سنجو سمسون بیا په دریم مقام کې ځای لري چې 401 منډې جوړې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومرا 13 وکټې اخیستې دي، هرشل پټیل 19 او ورون چکروتی 14 وکټې ترلاسه کړې دي. په دې سیالیو کې د امپیکټ یا اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه سنیل نارائن تر ټولو وړاندې دی. هغه 416 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي. جسپریت بومرا په دویم مقام کې قرار لري او مارکس ټاینس په دریم مقام کې ځای لري.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې درته د افغانستان د قشتپه شلوریز لیک سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبرو. د مرکې میلمه مو د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید نور په مرکه کې ووري.
عبدالرحیم زید صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د پیل پوښتنه دا ده چې د قشتپه شلوریز لیک ارزښت ستاسې لاندې څه دی؟
سلامونه ساحل صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د قشتپې شلوریز د لیک لغه نوم څخه څنګه موږ او تاسو پیږو چې په شمال کې کوم پروژه د قشتپې د کانال شروع شوې ده. دا به د افغانستان په زراعت کې یو نوی بدلون راولي، نوی انقلاب به راولي. نو دغه سې د ملي پروژو سټایل په کار دي، دغه سې د ملي پروژو لمانځل په کار دي. بل ارزښت دغه ده چې د موږ کوم وطنوال چې دي، هغه چې خپل اتلان چې کم د کرکټ اتلان چې په وطن کې موجود دي، هغه له نږدې څخه وګوري، خپل داخلي لوبغاړي نږدې څخه وګوري او دغه یو ماحول جوړ شوی ده د کرکټ مینوالو لپاره تر څو د کرکټ څخه خوند واخلي.
د لوبو لپاره برابر شوی کوم کنډیشن چې تر دې د مخکاري دا مناسب ده، ځکه په شلوریزو سیالیو کې لیدل کیږي چې په اکثر لوبو کې تر 100 یا 120 زیاتې منډې نه کیږي. لامل تاسو څه ګڼئ؟ کسان کرکټ بورډ ویلو چې موږ د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو داسې یو وشتنځای برابر کړی.
کدی لوبو کنډیشن پاړه د تو وایم، د لوب د کنډیشن هغه سره کم چې په کار ودی ما په نظر لومړی خو ما په څومره معلومات چې زلره ما دغه سیالي چې وی په کندهار کې د لخونه په یګ ما چې به کابل تر شپ سولې د کابل موسم ورته نو جوړ وکټې ټولې ډېټ وکټې دي. نو دغه سی کومنګ او تاسو اوس ماډرن کرکټو ګوري یا د نورې دنیا د خپل داخلي کرکټو ګورو، ټوله دنیا لګیا ده د بیټینګ ټریک جوړي. دا په دوا ساس خي یو دای چې دغه شلوري د کرکټ چې د تفریح لپاره دا خلک ته خوند اخلي او څومره ډیر چې خبرډینګ کیږي هغه به خلک ته خوند اخلي. بل د بولران لپاره ټف کنډیشن دی خو دلته بیا دی مونږ چې دا د براکس دا د بولران لپاره کنډیشن دی رسانه دا د بیټسمنانو لپاره ټف دا خو مونږ چې ته د نړیوال ورلد کپ لپاره پریپریشن کوو مونږ باید داسې وکړي جوړ کړي وي چې د بیټینګ ټریک وي او خدای دا چې د بیټسمنانو کانفیډنس لیول وږي سو او بل په سخت وکړو باندې بولران خو بولینګ ځان وس بچ کی یا خو بولینګ کی مطلب دا چې تبا یو څاندازاغه ایډیا به تا جوړي نو دما په نظر باندې دا کنډیشن نو جوړ بل د بارانونو ډیر دغه وکټ ډیر خراب کړل مسلسل بارانونو وصول دغه تیر لسرزو کې تاسو ته معلومات کیږي چې میچونه چې دی هغه ونه سو بیا دی وي چې کوم ریزرو دی دی هغه ریس دی وي په هغه ورځو ته دغه میچونه کنورټ کړل نو کنډیشن دما په نظر باندې خنه دا جوړ وکټ بیخي ډډ وکټ دی.
یاد لیکته ته لوبډلو انتخاب څنګه شوه؟ ټول لوبډلې کرکټ بورډ سلیکشن کمیټه انتخاب کړی دی. فکر کوي ټول لوبډلې متوازن انتخاب شوی دی؟
د لوبډلې انتخاب تر اوسه د لوبډلې انتخاب خو مونږ ماته چې څومره معلومات دي وي چې هغه لکان چې په داخلي کرکټ کې خزلې دي دي هغه ته چانسز ورکو یا چا په گریډ 1 کې پرفارمنس کړی یا نور داسې گریډ 2 کې چا پرفارمنس کړی هغه لکان ته یا په خاني کې ملکان چې په لیست کې پرفارمنس کړی یا کنټراکټ لوبغاړي دوی سره الریډي ډومېسټک څومره کنټریکټ لوبغاړي دی هغه ته وفر کړی دا یا نېشنل کمپلیئر چې دلته ویلیبل دی هغه ته وفر کړی دا د ځوانانو چې دی حتمن منګه کوتا سو ګور ډیرې لکان په سریلانکا کې مصروف دي په آی پی ایل کې مصروف دي نو ځوانانو ته هم پورا چانس پلاس ورغلی دا خو ما مخکې یادونه وکړه هغه سکنډیشن چې دی شلوري د کرکټ لپاره باید جوړ شوی هغه سکنډیشن نه ده نو تر اوسه د خاص څه استفادت نه ده سو یو نیم ملک پکې ډیر خلوبې دلای دا تر اوسه پورې
دغه لیک د شلوریز د نړیوال جام لپاره د تیارو یو خپ فرصت کېدای شي
که د شلوریز د نړیوال جام د تیاری خبره سي نو شلوریز د نړیوال جام نه له سالکان چې دی هغه پای پیل کې مصروف دي شته ډیره خبره ده چې هلته د دنیا بهترین کرکټ دا د دنیا بهترین فیسیلیټیز دي کوچز دي هغه به تیار هلته هغه انګیج یا هغه سره ټچ پاتې او د خپل کرکټ سره ماډرن کم کرکټ چې دا هغه سره به ملته لګي دي خپل کرکټ کوي ځینې الکان چې دی او دوه درې الکان هغه په سریلانکا کې دی الف لوب ډلې په تور باغ کې مصروف دي نو دلته د خاص څوک نه پاتې چې هغه د شلوریز لپاره تیار کې نو بل دغه کنډیشن ما مخکې یادونه وکړه چې د شلوري د کرکټ لپاره دغه کنډیشن کې زنه پیغام چې څنګه په پلیئر دوی تیار کی ځکه چې وکټ دی د بولینګ وکټ دی بیټینګ ټریک نه دی او هلته دغه کنډیشن مختلفې ما په نظر باندې پورته کې ډیر فرق سره ولري دا کنډیشن او د ویسټ انډیز او د امریکای کنډیشن.
آیا دا ډول نیو لیګونه جوړول ډیر ګټور دي کا بورډ باید شپږیزي او یا هم په ای پی ایل باندې ډیر تمرکز کړی وای او هغه سیالي کړی وای؟
ما خو مخکې یادونه وکړه د کوشتپی لیگ چې د کوشتپی کانال د ارزښت پاړه باندې کوي او سیزن اوسې خو خبره ده سیده همدار کول دي ما په نظر باندې خپل مونږ کدي ای پی ایل دی وکولای سي چې ای پی ایل دا لار برابر کوي او ای پی ایل وکولای سي ځکه چې هلته تا ډیر کرکټ ملاويږي ډیر خپلران والته پروډوس کوي او دوی به ډیر خپلران لاس تراوړي ځکه چې نړیوال پلیران به راځي نړیوال لوبغاړي به هلته راځي د خپل تا بهترین لوبغاړي به هلته موجوده بهترین کوچز به هلته موجوده نو که ای پی ایل وو سیده راخه خبره د شپږیزي لیگ به تاسو په ډومېسټک کرکټ کې هغه لکان چې په داخل کې دی افغانستان پرفارمنس کوي هغه په گریډ 1 کې یا په بلند دي تاسو پرایویټ فرانچایز کرکټ کې پرفارمنس کوي هغه ته یو پلیټ فارم جوړ سي تر څو هغه خپل ځان پروف کړي او بین نړیوال کرکټ ته برابر سي دما په نظر باندې د کوشتپی لیگ څخه د شپږیز باندې ډیر فوکس کول او د شپږیزي نه روسته ډیر زیات فوکس کول په ای پی ایل باندې د څومره چې ای پی ایل کرکټ د موږ اوسې هغه به موږ ته ډیر خبرېران پلاس باندې راسي دا نه یوازې موږ بلکې د نړۍ هر هواد نن سبا کوشش کوي چې خپل لیگ ولري او په همدغه لیگونو نه تاسو کولای شئ چې خپل ایران دوی ته پلاس ورسي ډېرې مثالونه ورکولای شو کړي هین مثال ورکو په هینم داوس کولای شئ چې دوه درې لوب ډلې د نړیوال جام لپاره جوړې کړي د بنگلاديش مثال ورکولای شو د پاکستان پی سیل مثال ورکولای شو نو څومره چې موږ لیگ ولرو او موږ به منتخب کرکټ پلاس باندې خپل ایران پلاس راسي ځکه چې پلی ایران باندې فاینانشلی یو رقم سټیبل سی بل باندې د نړیوال لوبغاړو خاغه کوم ایکسپیرینس دا غه بل سراوی کوچ استخبار کوم ایکسپیرینس دا غه بدوی سره شیر کیسی نو پراتون کی کی افغانستان یو خلوب ډل ولري البته دی ونډي او دی ٹی 20 لپاره ته کول اسی چې بچی ته مونږه ای پیل وکونه د بن کرکټ با په لنګ وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړي
اټکل مسده لیگ بزینی نوی چیرې افغان کرکټ ته ور معرفي کړی
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې نوې لوبغاړي باندې افغان کرکټ ته معرفي کیږي، دا طبیعي خبره ده چې کلم یو لیک کیږي حتمن پکې او دوه درې داسې لوبغاړي مخې ته راځي چې تکول یې چې افغانستان کرکټ لپاره دا پریډکشن وکړي چې را باندې افغانستان کرکټ لپاره په فیوچر کې کرکټ وکړي. خو زغپل بیا هم دغه لیک د کوالټي په اړه باندې ما مخکې خبرې وکړې چې دغه لیک چې دا داسې هغه سره کم کنډیشن چې په کار واغې کنډیشن نشته نسبت کو بولران پرفارمنس کوي، خو وکټ ټول ډېر دی کال البته یو خبر بیٹسمین دا غلطه مسلسل پرفارمنس کوي او نو الک پرفارمنس کوي، نو دا د افغان لوبډلې لپاره ډیر ښه کوي. موږ تاسو ټاپ 5 بیٹسمینانو کې ګورو، تاسو یو لوغړ نسته چې هغه نو وای دا او د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره پته او وای چې ردا د افغانستان کرکټ د فیوچر لپاره لا خو د ټورنمنت یا د لیګ چې د جام چې دا تر اوسه پورې نیمه میچونه سوي دي، نو وګورو چې روسته به څه کیږي. تر اوسه پورې خو ما داسې کم بیٹسمین مسلسل نه دلیدل چې هغه پرفارم کوي. ما په خواني لوبغاړي پرفارمنس کوي او تر اوسه پورې فکر کوم مازر زازای چې دا غ لیډینګ سکورر دا غم په 15 میچو کې اوس لو نوې رنزونه کړی دي، یعنی دا ډیر کم رنزونه دي. کابل ګراوند ته کو کور ډیر شاٹ وړکه ګراوند دا باونډری نه ډیر شاٹ دي، خو بیا چې کله کنډیشن ته وګورو نو بیا ډیر رنزونه دي په تاسو کنډیشن کې. دا
ستاسو مشخص سپارښتنه د دې لیګونو په تړاو څه دي؟
دا سې لیګونه خ دي کیفیت هم خدا په شروع کې اولنی دوه درې ورځې کې د کیمرا ورک لګو ډیر مشکل درو ده. خو روسه بیا خو سو زه هر وخت دا خبره کوم چې کومه هر لیگ چې شروع کیږي کشپګیزه کیږي په اول ورځو کې کوالټي لګ دی کیمرې ورک خراب وي بیا وروسته کیږي. خو دیمه په نظر باندې د غلیګ لپاره پورا کرکټ بورډ نو تیار او هغه سي سره کم چې کار واغه سي ونه سو بل دغه وکټ نه وی دی ډډ وکټ دی بل دغه دی لیگونو په تړاو باندې تا خبره وکړه. دیمه په نظر باندې د دې نه چې مونږ په خپل شپګیزه باندې دوی چې کم دی افغانستان دی کرکټ برند دا مونږ ډیر پلیران دي شپګیزه نه دی افغانستان کرکټ بورډ دی افغانستان کرکټ تور کړی دی، نو په هغه باندې فوکس وسی او دوی کوشش وکړي چې آی پی ایل لپاره څنګه وکولای شي چې دی آی پی ایل کرکټ لیگ بیرته را جوړ کړي او شروع کړي. دا د افغانستان کرکټ لپاره ډیر خصائن وی دی افغانستان ځکه چې حالت مخیم په خبره وکړي چې کافی ډیر امکانات او لوغاړو ته پلاس ورزي نړیوال لوغاړي برازي تا بهترین خپل لوغاړي بدل تر ازي. موږ کو تاسو ګور په دغه لیگ کې د موږ د افغانستان د ټی 20 شلوري زکم فارمر چې کم سکواډ دا یو د لوغاړي دلته موجود دي، باقي ټول لوغاړي چې دی هغه په سریلانکا کې دی یا په آی پی ایل کې مصروف دي. نو څومره چې تاسو سره کوالټي پلیئرز موجود وي هغه مربي تعلق په خخکاری هم هغه مربي ډیر خبر پوم الکان خمی چور کیږي. نو الکان نشتون د ما په نظر باندې د لیگ چې رقم رنگا کړای دا او د الکان نشتون باید ضرور وسیږي. خو په هر صورت باندې اوس لپاره یو 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 تفریح جوړ کړی دا د خلکو د انټرټینمنټ لپاره کولای شي چې خپل لوبغاړي وګوري او د داخلي کرکټ د لوبغاړو لپاره ډیر ښه یو فرصت ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره از منګه ونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. لا اوریدو او ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad
sanini papanini papamama prema padanini nidasa sanire resa mama mare sare sani bali bali sare sa sasa sanini nidasa papapagagagare nidasa nidasa
mata sharbat davasal rat mata sharbat davasal rat mata sharbat
دا وصل را سری بدا زم مسافر تا دا هجران وحلیا
سری بدا
زم مسافر تا دا هجران وحلیا
دا بگلی
ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا دا سولا بوان گبن راک ماتا شیرن راک ஓஸ்மானிகார் மாத்த சேரன்றாக்கை ஓஸ்மானிகார் காபல் தோ கட்டி பிராய காபல் தோ கட்டி பிராய சுமாயா ஜீசி தப்பி பாகும் சுமாயா ஜீசி தப்பி பாகும் மாத்தம் மாத்தஜா மாத மாத்தம் தசரோலபோவன்க மாத சேரன்றாக ஓஸ்மானிகார் மாத சேரன்றாக ஓஸ்மானிகார்
மாமா மாமா பாப்பா பாப்பா நீ நீ சார்